د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبریم السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه په منځني صفه دولس بجې نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې سات خبرونه کې ازادي راډیو یا د بی مجله پروګرام لرو، خو په پیل کې ساسو پام خبرونه تر راګرځو. پاکستان وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرستو ته چمتو دی. امریکا څلور تنه په افغانستان او عراق کې له القاعده سره د همکارۍ په تور متهم کړل. او سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستي برید احتمال نه ردوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل.
افغانستان همارا همسایا دوست اور برادر ملک ہے.
افغانستان زمون گاونډي ملګری او ورور هیواد دی. موږ هلته سوله غواړو او په دې لړ کې مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي. پاتشوار طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافات مثلا دا د غوی داخلي موضوع ده، خو لکه څنګه چې موږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مری کې د سولې د مذاکراتو زمينه برابره کړې و، نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي موږ چمتو یو چې یو ځل بیا د خبرو زمينه برابره کړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبرې دوی ورځې وروسته تر دې کړې دي چې د دې هیواد د سر اعظم جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره اوس مناسب وخت نه دی. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستلو لپاره ورسی شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر همدارنګه وویل د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدل دي. د دی مایزر په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندیشمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو پل وړولو، د ځنګلونو په ساتلو او د سوداګرۍ په وده کې ورسره مرسته وکړي. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروی د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیرون تورګادل سره تیره ورځ په لیدنه کې وکړه. د ناروی د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل ناروی ته افغانستان ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېر پخوا راهیسې تودې دي. ولسمشر غنی نارویجی استازی ته وویل چې د افغانستان سره شوی مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي او د دې لپاره غوره ده چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو له لارې ولګول شي. د غور والی وایي یو شمېر کسان دغلته د رخشانی د سنګسار په ارتباط پیژندلی دي. سیمه جوینده ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چیرته چې دا 19 کلنه پیغله وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. مېرمن جوینده د رخشانی د قاتلانو په اړه معلومات ورکړل، خو ویې ویل چې دوی نیول شوي نه دي.
مو افراد شناسایی کردم و یک نفر از
اون نام میگم. دوای مشکسان پیژندلی د یو کس نو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورور یې د دین جلی خواسګار او د انجلی په همدې خاطر وشلې چې نه غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مو هم پیژندلی چې دا راز مش سره دی او تاسو ته لویلو بخښنه غواړو. د رخصانی پونم دغه ځوان انجلی دوه ورې مخکې د غور ولایت په وسیمه کې د یو شمیر خلکو له خوا څنګه سر شو. امریکا څلور تنه په دې متهم کړل چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد په بریدونو کې له القاعده شبکې سره همکار وو. د امریکا د عدلیې وزارت په وینا په دغو کې دوه تنه ورونه دي چې اووه کاله یې په جعلي کریډیټ کارتونو پسې پیسې پیدا کولې او القاعده ته یې استولې. یو مشکوک هم په 2009 کال کې یمن ته سفر کړی او په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده مشر انور الاولقي ته $2000 ورکړي وو. او لکی پر امریکایانو او د لویدیز پر شتمنیو د یو شمیر بریدونو تراهو چې په 2011 کال کې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو. یحیی فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سالم او سلطانی سلیم د ترستانو په ملاتړ متهم پیژندل شول. درې تنه نور چې د هغوی نمونه نه دی اخیستل شوی د دغو ترستانو ملاتړ یاد شوی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې د نړیدلې فابریکې په ماتو ګړو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تیر شپه هم روانې وي. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې توانېدلې چې له دې نړیدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همدارنګه د پرون ورځې تر ماښام پورې 22 جسدونه هم راایستل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسول ارشد ضیا وایي تر دې وروسته په نړیدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه. چارواکي وایي شای 150 کسان د ماتو ګډو لاندې بند پاتې شوي وي. ایران څېړنې پیل کړې چې د حج په مراسمو کې د دغه هیواد د لبنان د سفیر درک پیدا کړي. د ایرانی چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال سرسلی ورسره په دې څېړنو کې مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال امیر عبدالاحیان وای هیواد هر ډول هڅه کوي څو د غزنفر رکن آبادی چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایرانی چارواکي ویلي د ډیپلوماټ د حج په مراسمو کې درامسته شوی پیښه په ترڅ کې لوو بشنورو ایرانیانو سره ترایتم شوی دی. ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر واردولو او ویش بندیز لګولای دی. د ایران د اقتصاد او صنایع وزیر محمد رضا نعمت زاده ویلي دی دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي توکیو د واردېدو مخاوني ولشي. د نوموړي په وینا هر هغه څه باید منشي چې په ایران کې د امریکا نقشه وي. ویل کیږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم تونلارې غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکوي. سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنګټن کې وویل
At this point the United States has not made our own determination about the cause.
تردیدمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي. خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هرڅه ممکن دي چې شوي وي. جاشار نستا خبره ورسره تردی وکړه چې د بریتانیا سرجی اعظم ډیوډ کامرون وویل چې ډیر احتمال لري چې د الوتکه د تروریستانو د یو بم په واسطه خورزيدلې وي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما بیا سی بی ایس رادیو ته وویل چې د په باور د دې امکان شته چې په الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. ماسکو د بمی چاودنې پر احتمالاتو غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر په 1 د مصر په سینا کې یربس روسي الوتکه وغورځېده چې په دې پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د خبرونو پای. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپور کړو، جرمني ته د افغان کډوالو مسله راخلو. د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 1.5 زره افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمېرو له مخې چې پرون خپرې شوې، جرمني له داسې یو وضعیت سره مخامخ دی چې سږ کال 1 میلیون کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وایي د هیواد ته په ورغلیو تازه کډوالو کې له سوریایانو وروسته تر ټولو افغانان زیات دي. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان، سوری او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ 1,000 تن افغان کډوال جرمني ته رسیدلي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي دوه چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ټی مایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډیر اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټی مایزر په دې ورستوي کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطه طبقه افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتېت ام لافنن مونات und auch im
Fall Die Meiser Way da Oktober pemiash ki aw da tul kal pogdo ki Afghanistan da kadwal ul palawa da simi pe hiwaduno ki dwayam zay lari da da manalona da mog da afghan hukumat sara tawafuq kade aw da kadwal dumra loy bahir na gwaadu da matawasit tabaqi afghanan chi dire da kabul usidun ki di pa ziyatidun ko toga da pana gwaxtana kai mog da afghanistan lo hukumat sara prekra kade chi afghan zwanan aw matawasit tabaqa bayd pa afghanistan ki patishi so khpal hewal abad kri
und dort das land aufbauen
afghanan da dirustun zo pagalulo zanuna le iran turkiya aw la ghazaya yunan tarasiwi taraghi urusta makdunia aw ya serbia aw ya kroshia ta makhakwi do bi hasa kawi chi da shingan hawzi hewadunu la hungaria aw slovenia ta zanuna warasiwi taraghi urusta germania aw trish دلو هڅه کوي چې هلتام لا ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځ اروپا کې د ساړه ژمي پر رسیدو ډیر پناه غوښتون کې لستون سره مخ دي. یو لدوی څخه د داوود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوختو په انتظار دی. څو له هغه ځای د لویدیځ اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نو موړې وای
If they close the borders it's very hard for
داوود وای کچيري دوی پولي وتړي دا به د ټولو لپاره ستونز منشي د افغانانو سوریانو او عراقیانو لپاره ځکه د هوا سړیدل زموږ تر ټولو لوی ستونز ده موږ سره خزي او ماشومان دي لارو پي ټولنې غواړو چې خپل پولي ونتړي ځکه موږ بدل تسوکلو هیڅوک نشي کولای بیرته خپل هواد تستانش دا یوازې داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي بلکې لسکونه زره کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هوادونو کې منتظر دي څو لویدیزی اروپا ته د رسیدو لارې ورته پرانستل شي. خو جرمني چې هر ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسی وای نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. عمان یم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد اجمل ښکلی د خپل نوی کتاب ادبی زاویې په باره کې غږیږي.
کدی شي سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او تیبې په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بل معنی ته وانخلي. زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
لکوټي د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی فعالیتونو په باره کې د سیمینار راپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
نامتو سیاستوال، مبارز، لیکوال او ولسی مشر محمد افضل خان لالا د ورپیش ناروغي له امله د 15 کلونو په عمر په حق ورسید. افضل خان لالا په 1913 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې زیږیدلی و. لوړ زده کړې د سیاست او قانون په برخه کې کړې وې. د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی و. د باچا خان د عدم تشدد نظریه پیرو او د پښتون قومي وحدت د مفکورې ستر لارښود و. خان لالا په 1911 کال کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د مفتی محمود په مشرۍ ائتلافي حکومت کې د عوامي نېشنل ګوند وزیر و. مرحوم د خپل مبارزو په لړ کې څو کاله زندان هم تیر کړی. په 2008 میلادي کال کې یو ځل په سواد کې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی و. ټپي سو خو د ژوند تر پایه له سواته کډه ونه کړه. افضل خان لالا له څه مودې راهیسې د سږو ناروغۍ لرله. د لړم د میاشتې په لسمه یې له فاني دنیا سترګې پټې کړې. روح دې شاد وي. په میدان وردګو ولایت کې مشاعره تر سره سوه. په دې مشاعره کې چې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه پر ځینو ادبي مسایلو بحث وسو. د مشاعرې یو تن برخوال خلیل الله وایي د مشاعرې د دغه شان غونډو جوړول او په هغو کې د شاعرانو په شعرونو کره کتنه د دوی د کار کیفیت لوړولی سي. د میدان وردګو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تیلي چې د ځوانانو د هڅونې په خاطر به هر میاشت دوه ځلې دې ته ورته غونډې جوړوي. سمندر پلاپ کی چاپ سو. سمندر پلاپ کی د ادب د ډګر د ستوري ارواشاد ګلپاچا الفت د فکرونو او نظریاتو کوچنۍ غورچاند دی چې د حسیب نورمال په زیار په دې وروستیو کې په اتیا مخونو کې راټول او په وړه کچه چاپ سوی دی.
په کوټه کې پښتو ادبي تړون ټولنې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف ادبی فعالیتونه د یو سیمینار په لړ کې وارځول. نور حال لکوټی زموږ همکار بارکوال میا خیل راکوي.
د کوټې لورلای ژوب کلاسفلا او پښین غونډې په چمن سیمه کې هم ادبی فعالیتونه تر پخوا زیات سوي او ادبی ټولنې پکې وخت په وخت غونډې او سیمینارونه کوي. پښتو ادبی تړون هم د چمن سیمه یو ادبی ټولنه ده چې د اکتوبر پر 1 د دوو ادبی شخصیتونو پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی خدمتونو د ستاینې او قدردانۍ لپاره سیمینار جوړ کړی و. د سیمینار تالار ته تر رسیدو مخکې د غدواړو لیکوالو ته د هر کلي په دود هارونه ور په غاړه کړای سول. د سیمینار په پایل کې پښتنې لونګۍ هم ور وتړل شوې. د بوري سیمې لیکوال عارف تبسم د سید خیر محمد عارف د علمي خدمتونو په اړه مقاله لیکلې وه چې پکې د هغه شاعري، فولکلور، تاریخ او تحقیقي کارونه ارزولي وو. ښاغلی تبسم وویل چې خیر محمد عارف د ادب په ټولو ژانرونو کې ډېر ښه کار کړی دی.
د سید خیر محمد عارف هم لکه د نورو ډیرو لیکوالو له قلم سره اول تخلیقي تړون د شاعري له لارې پیدا شوی دی. په یوه لیکوال کې د تخلیق، تحقیق، تنقید او تاریخ څېړنې صلاحیتونه په ډېر مشکل سره لیدل کېږي. یا بیا ډېر داسې لیکوال شته چې هغه په دې څلور واړه میدانونو کې لیکل کوي. په یوه نه یوه میدان کې یې د هنر او د جوهر نیمګړتیاوې را برسېره شي. خنن چې زه دلته کوم شخصیت ذکر کوم هغه په دې څلور واړو میدانونو کې لیکل کوي خو د خپل تخلیقي جوهر او تحقیقي هنر په تالس یار هر څه تللي دي او راضي کړي دي. هغه نه یوازې د تخلیق او تحقیق تقاضې پوره کړي دي بلکې په دې میدانونو کې یې د یو مکمل او نوي اضافې په توګه منل شوي دي. موږ دې تخلیقات چې شاعري کړې ده نو یوازې ردیف کافیه او بهر په یو بل نه دي سره پرله پورې کړي بلکې د دوی شاعري رجحان سازه پاتې شوې ده. تحقیق په میدان کې زموږ دې محقق یوازې معلومات نه دي راغونډ کړي بلکې هر څه چې یې راغونډ کړي دي د هغه تجزیه یې کړې ده او له نوو اضافو سره یې وړاندې کړي دي. همدغسې چې زموږ دې نکات کله په تنقید قلم پورې کړي دي نو هغه د هغه تر تنقید لاندې چې هر څوک راغلی دي د هغه د فکر او فن مخفي اړخونه رابرسېره کړي دي.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال د پوهان سیال کاکړ په اړه لیکلې مقاله کې د هغه د فولکلور راټولونې پر پښتو لهجو او لیکدود باندې ادبي کار وستایه. جاوید اقبال وویل پوهان سیال کاکړ یواځینی شخصیت و چې په سوهیلي پښتونخوا کې په فولکلور راټولونه کار پیل کړی او په داسې وخت کې پښتو ته خدمت کاوه چې په دې سیمه کې پښتانه لیکوال د ګوتو په شمیر وو.
پروفیسر سیال کاکړ صاحب د جنوبي پښتونخوا هغه ادیب دی چې پښتو ژبې او ادب ته ډېرې بخښنې کړې دي. په ادبي دنیا کې هغه د یو شاعر نقاد محقق تذکرہ نگار ماہر لسانیات اور فوکلورس پہ یو ځانګړی شناخت لري. سیال صاحب بغیر د کوم مبالغه د شلمې پیړۍ د جدید پښتو ادب هغه سر او معتبر نوم دی چې د څېړنې او کره کتنې په میدان کې لازواله کارنامې ترسره کړې دي. خصوصا د یو فوکلورس پہ د هغه څېړنه او کره کتنه په پښتو ادب کې د سنگمیل حیثیت لري. سیال صاحب چې په زلمیتوب کې کوم علمي سفر شروع کړی و هغه تر ننه پورې جاری دی. هغه د مقدار سره سره د معیار خیال هم ساتلی دی. کوم وخت سیال صاحب تازه تازه د پښتو لیک او لوست شروع کړی و نو هغه وخت په جنوبي پښتونخوا کې هیڅ لا اطمینان وړ ادبي کار نه و شوی.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي د سید خیر محمد عارف پر ادبي خدمتونو په لیکلې مقاله کې د هغه فوکلوري خدمتونو وستایل او ویل چې هغه نه یوازې فوکلور راټول کړی بلکې پر هغه د څېړنې له نړیوالو اصولو سره څېړنه هم کړې ده. ښاغلي رفیقي وویل چې د خیر محمد عارف تر اوسه شاوخوا لس کتابونه چاپ شوي او ځینې لا ناچاپ پراته دي.
د فولکلورست په حیثیت د جناب خیر محمد عارف صاحب د شخصیت چې کوم اړخ دی هغه ډیر ځلاند او په زړه پورې اړخ دی. د اتن نارې د جناب عارف صاحب هغه په زړه پورې اثر دی چې د په دغه اثر کې د اتن پر نارو باندې ډیره په زړه پورې څېړنه کړې ده. عارف صاحب د غاړو په مورد کې بیا کوشش کړی دی چې غاړې په داسې انداز ټول کې چې هغه سټنډرډ مراعات کې کم چې د بین المللي تقاضو غوښتنې دي. عارف صاحب دغه کار د غاړو ادبي څېړنه په خپل وخت په زمان او مکان کې د ډیر ښه ارزښت وړ یو نه هېرېدونکی زیار دی. د عارف صاحب بحثیت د یو تاریخ لیکونکي ډیر په زړه پورې خدمات دي.
پوهان سیال کاکړ تر اوسه پورې شاوخوا 50 کتابونه لیکلي چې په هغوی کې 45 یې چاپ او نور لا ناچاپ پراته دي. سیمینار ته په وینا کې پوهان سیال کاکړ وویل چې پښتانه که خپلې ژبې ته خدمت ونه کړي نو له ژبې سره به اقام هم ورک سي.
چمن ادبی تړون و ماته او زما په ملګری سید خیر محمد عارف ته یو لوی اعزاز ور وبخښي. زما بیخي وزر ته نه لویږي چې په چمن کې دي زه په خپل ژوند کې دومره پرتمینه او درنه غونډه ووینم. زه دا وایم چې د پښتنو په مابین کې یو لوی تعلق چې جوړوي هغه پښتو ده. که پښتو زموږ ستاسې مابین کې نه وي نو بیا به موږ هیڅ هم نه یو او په پښتو موږ پښتانه یو. خو له بده مرغه دا چې پښتانه د دې خبرې دعویدار دي چې موږ 5000 کلن تاریخ لرو. دا 5000 کلن تاریخ به زه تیر سم. په تیرو 4500 کلونو کې چې موږ د پښتو ښکاره ادب لرو ډیر لږ کسان دي چې هغو و پښتو ته خدمت کړی دی. اوس دا د ځوانانو کار دی چې دا خپل ملي فرض وبولي چې دوی به دا پښتو ژوندۍ ساتي.
د سیمینار مشري استاد درویش دورانی کوله د خپلو خبرو کې وویل چې پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف واقعا د دې حقدار لیکوال دي چې د پښتو ژبې لپاره تر 500 کلونو زیات ادبي خدمتونه باید وستایل سي. د دغو دواړو لیکوالو فولکلوري خدمتونو ته په اشاره سره وویل د دوی نیمګړی کار باید ځوانان بشپړ کړي او خپل پاته پاشلی فولکلور د ولس له خلو راټول کړي.
موږ به ډیر څه حاصل کړو. تعلیم به وکړو، کارخانې به راشي، ساينس بر آسی ٹیکنالوجی بر آسی خدا زمر فوک وزڈم چ دے ازمر فوکلور چ دے ازمر شفاہی ادبیات چ دے ازمر ڈیر شاعران چ دور کے دو دی ور کی جی دا بدمر سورک سی دا دور کے دو شیان نی دی او کورک سی مر بڑی لوی تاوان کڑی نو دا شیان سیال صاحب لگیا ہو ٹولولے اترو سے ٹولئی چل سو کے لیے دلی دی دکشین والی یو متل جنولی کی یو غاڑ جنولی کی یو محاورہ جنولی کی دا دے دا زمور جبا دور کے دو سا راگر زی او عارف صاحب غاڑی دا دا والا کے متلونا دا دا والا کے دا تم غاڑی دا ٹول شیان عارف صاحبم پدی کے لگیاو دا ٹول عمر پدی کے لگاوی او ڈیر کارے کڑی دی او ڈیر کارے ناچاپ دی تلو سلا مر روانی ثقافت توگ تباکیر و ختمیر دا جب جوندی پتا طریقہ نسی پاتا کیا دلائی زمر ملی وجود تا زمر ثقافتی وجود تا دا رشتہ خطرہ را پیشا او پشتانا دا سی دا پیل پا وشک بی دیدی چاگا حس تا جب حس پیا دینا
د سیمینار ته لږو به تر کوټې او پښینو پورې د اکثرو سیمو پر شاعرانو او لیکوالو برسیره د چمن سیمې عام خلک تجاران او زده کوونکي هم راغلي وو. د سیمینار دویمه برخه د شمله په نوم مشاعرې ته ځانګړې سوې وه چې له نورو سیمو ورته راغلي اکثرو میلمنو شاعرانو ته پکې لونګۍ ور وتړل سوې او مشاعرې د شپې تر دوو بجو دوام وکړ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د خان هم نومینو کارت څنګه په خپل لومه کې گیر شو؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای شئ چې وږمه رشیدی راوروي.
درې هم نومي کسان د تبت خلکو یو ولسی کیسه. ونو یو وخت په تبت کې درې کسان اوسېدل چې درې وړه جنجیا نومېدل. دا یو جنجیا د قوم مشر او خانو، دا بل ترکان او دریم جنجیا د خان نوکر و. ترکان جنجیا له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ. نوکر جنجیا به همیشه ارمان کوه چې دا نجلۍ کاشکې د ده په نصیب شوې وای. دی د ترکان ناوې ته ډېر ښکته پورته کېده او خوشامنده یې ورته کولې چې آشنایي ورسره وکړي. خو هغه ډېره بیبي ښځه وه، د مخ غوندې زړه هم ښکلی و او نوکر جنجیا ته یې اجازه نه ورکوله چې دې ته هغه د چا خبره چپ قدرې وګوري. نوکر جنجیا د ترکان جنجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جنجیا ومړ او نوکر جنجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطانی نقشه په زړه کې ورتېره شوه. ده په پټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه او چې یو څه چلونه یې زده کړل نو د بودایي لیک په یوه زړه او مرموزه بڼه یو لیک ولیکه او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قوم مشر و ورکړ او ورته ویې ویل، هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم، زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم، تاسې ته مې راوړ چې څه به پکې لیکلي وي. نوی خان په لیک نه پوهېده، خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست ویې ویل، دا د وفات شوي خان خط دی. وفات شوی خان لیکلی دی چې لمرینې وروسته آسمانونو ته وختم او دلته یو لوی سرکاري مقام لرم، خو کور می چندان کور نه دی. له زویه می غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان را واستوي چې د ښکلي کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه وه چې تر ګردو تکړه ترکان د خان همنومی سړی جنجیا ترکان و. ترکان یې را وغوښت او ورته ویې ویل، پلار می په بل دنیا کې کور جوړوي او ترګردو تکړه ترکانې په کار دی، دا کار به ته کوي او خامخا به بلې دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له هیچا سره نه و. ترکان جنجیا سخت ورخطا شو، فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې. خو څرنګه چې ژوند ډېر شیرین شی دی نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل، خان صاحب ستا امر به ولې نه منم، په غبرګولۍ مو یې منم، خو که یو څه وخت راکړئ، یوازې و ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تند سوزولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په اتمه ورځ به نو زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلی دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خان را رخصت شو پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډیرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوي خط جوړ کړی او خط نوکر جنجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډیر فکر وکړ. آخر دې نتیجې ته ورسید چې دا د ده د وژلو لپاره د نوکر جنجیا دسیسه ده. ترکان جنجیا کور ته لاړ او میرمنې ته یې وویل، یوه ډیره چټي پیښه شوې ده. خان غواړي بلې دنیا ته لاړ شم او هلته د ده پلار ته کور جوړ کړم. ما چې پوښتنه وکړه دا ټول د نوکر جنجیا کار دی. ما خان ته نه نشوی ویلی، خو د وو ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شاپه پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلی چې نه یې کوم، خو یو چل ورسره کیدای شي. زه او ته باید د کور د شاه د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې هیڅوک مو ونه ویني. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې ګویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځې چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جنجیا ته یې له قهره وینه وایشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نه شم. ښځې او میړه به هره شپه چې تیاره خپره شوه لغم کینده. په اومه شپه لغم بشپړ شو. یو سر یې د کور شاته د بنګو په پټي کې و او بل سر یې د کور خونې ته راوتلی و. دوی د لغم په سر آواره تیږه کیښوده او تیږه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ور پام نه شي. اتمه ورځ بلې دنیا ته د ترکان جنجیا د تللو ورځ راورسېده. ډولونه ډنګېدل او خان له ګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روان و چې آسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلیو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي وچلول او ترکان جنجیا ته وویل شول چې د ترکڼۍ د سامان کڅوړه دی په اوږه کړي او د بوټو د ډیرې منځته دی ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچوه. دوی د اور د لوګو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا یې آسمان ته ورسره خېژاوه. د نوکر جنجیا زړه دربیده چې د ترکان جنجیا چیغې سوري د هر څه ګډوډ نه کړي. نو نارې یې کړې، هلئ هلئ ډولونه وډنګوئ، خوشحالۍ وکړئ چې ترکان جنجیا آسمان ته روانېږي او هلته زموږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي. هلئ اور بل و او لوی مخ په بره روان و. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب هغه لوګی وینې؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ، هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجیا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلېده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې، کوچ، مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړې چې د ځان انډیوالۍ کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکڼۍ د سامان هماغه کڅوړۍ په اوږه وه نارې کړې، سلام، ټولو ته سلام، چیرته یاست؟ زه دادی له آسمانه راښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هر کلی لپاره دی نغری وډنګول شي، سورنی دی وغږول شي او ډولونه دی ووهل شي. خان ترکان په معنی کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل د وفات شوي خان د کور کار می بشپړ کړ، ډیر راباندې مهربانه اوسئ، لکه تاسو چې یاست بې حد یې ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډیر چاغ شوی یم صاحب. یوه ډیره لوکسه ماڼۍ مې ورته جوړه کړه، تر دې ماڼۍ به لس برابره لویې وي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشحاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل صاحب، دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیا راوغوښت. ورته وی ویل ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کار یې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډیر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولې ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاویې د استاد اجمل ښکلي د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې علمي خپرندویه ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړې ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي ښکلي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد ستړی مې
ډېر زیاته مننه.
استاد، ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپل جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بی اخلاص شاعری. راته وایست چې له اخلاص ډکه شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاص ډکه شاعری څنګه
منصب اصلا زما یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کدی شي ضرورت وایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر دپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا په هغه کې پخپله عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل ده، مثلا ورسره کېدی شي موسیقي یا د شکلیات هم یو برخه وي او مفکوره د فکر ده کېدی شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي ټول سره یو هماهنګ وي او داسې سړی فاصله تر منځ ونانګیري، زه فکر کوم چې هغه به بااخلاص شاعري وي. زه زما په خپل فکر باندې که سړی ډیر زیات عاطفي وي، که ډیر زیات احساساتي وي، زه ګومان نه کوم چې هغه دی ډیر ښه عاطفه به پیدا کی، خو ښه شعر به ورته سړی په مشکله باندې ووایي. یعنی ښه د ښه احساسات به خپل بیان کی خو ښه شعر بنې، ځکه شعر یوازې د عاطفې سرګندول نه دی بلکې فکر هم دی، یعنی مس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده، یعنی په کار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدی شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکنې دپاره د حالت جوړ وي، ډیر ښه جوړي، ښه نثر ولیکي، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدی شي د شاعرۍ باندې ډیر زحمت وباسي، ډیر تکلیف هم وباسي، بلم وکي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات، عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نور اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي خو کنټرول دی هم
وي، بالکل
دومره برجسته نه شي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
خو یا نور شاعری نور ارکان یې متاثر کی.
په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه قصه ده، ځینې رنګونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نورو رنګونو باندې اغېز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نشي بیا د سړي ډېر ورپام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه د سبک موضوع وه. د سب په حیثه کې دا خبره کیږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کیدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ده، یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو له ورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه ورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو راته ورته ووایو چې دا راته ولیکه، نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص، همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر، همدغې ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده. عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر و لیکوال باندې، کله کله داسې کیږي چې شاعر و لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې، یعنی هغه سبکونه چې د شاعر پہ مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع دپاره مثلا د سبک دپاره موضوع قربانی نه کی، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی. یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي دغه ورسره ولري، تړاو ورسره ولري او یو ډول مینه خلوص ورسره ولري. او که داسې نه وي، مثلا که مونږ په لوی لاس یو خبره نه وي او مونږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو، منفی لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم، ځکه لستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لواره فیصله وکړی شي. که ظرافت وي، که شوخی وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي، نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص، ستا د حیثیت، ستا د شخصیت، ستا د هر څه شي یو هنداره ده. او که ستا د فطرت زیګر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړي، نو زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی. بالکل ښکاره وي، همدغه شان ده.
تر کومه ده پورې د سبک پالل پکار دي؟ که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نیسي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي، پکار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي، ځکه ځینې ما لیدلې دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته وي. آیا داسې هڅه هم لازمه ده، پکار ده؟
زه فکر کوم چې اصلاً سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکی دوه مخه دي، یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی. هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده، سټرکچرلستانو خبره هم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي، همدارنګ الفاظ په افکارو باندې، نو د افکارو له تحول سره، د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا هوښیار وي، کم شاعر کم لیکوال، او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي او بیا په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کم سبک چې دا اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده. ځکه چې یعنی یو خو مونږ که زمونږ کوشش ډیر نامعقول وي یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دي. خو زه چې ورته قید کړم، اصلا زه وایم که یو څوک هڅه کوي، نوې هڅه کوي، له نوې هڅې سره باید دا اخلاص ولري. بل دا دی چې هغه باید معقول وي، یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصولو په اساس باندې د هغې نه دومره دغه نه وي چې سړی د ادبیاتو نه بیخي وباسي یا بل دغه شان مشکل پکې نه وي، نو په هغه صورت کې ممکنه دا ښه دی. اوس که مونږ مثلا سبک ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی، صحیح ده، یعنی دا خبره سړی مطلق ردول هم نشي، داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي، دا ګمان نه کوم دغه وي، ممکن وي. ځکه هر کله چې څوک که شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکوالي کوي، د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي، یعنی دا یو ډول جبر دی او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیا وي، هغه چې مثلا تکرار، هغه تکرار چې بد دی، یا مثلا ډېرې داسې خواوي، او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي، چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي، نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب منی نه منی، یا دغه شانتې بېلابېل عوامل. نو په هغه صورت کې مونږ په خپل سب کې وخت په وخت تغیر راوستی شو، خو یو خبره ده، مثلا دا خو مونږ خپل سب کې تغیر راولو. که مونږ په هر موضوع باندې لیکل کوو نو سب په مونږ باندې عموما مسلط وي. مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي، که هغه به یو ډول سب لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي. مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي، که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي هلته به بل وي. نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي، زغم پیدا کوي، چې هغه لږ لږ وخوځېږي راوخوځېږي، یا لږ لږ د دغه وړ وي، د خوځون وړ وي، دغه وړ وي. او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی، هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد، په آزادو نظمونو مم مقالې وي په کتاب کې، د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه ده ناست په زړونو، دلیل یې څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموما دودونه داسې نه وي چې سړی پرې عموما خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامېدل دي د غزل یا دود دی، نور علتونه هم لري. عموما آزاد شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي خو دا په مقفا شاعرۍ کې نه کیږي. نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف داسې خواره واره وي د انسان په، تاسو ته معلوم وي که نه. اوس د دې عواطفو دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه واله شاعري. نو دوی ویلې چې راځه داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې مونږ پکې خپل عاطفه، خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلې شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغه کم شو، اغیز یې کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې روانې وي، روانې نورمال روانې وي، خو چې هغې ته لاس کېدي بمبې ته بیا را خوشې کې یو کنه تیز راوځي. غزل دغه شانتي خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتي وي، آزاد وي، ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدی شي، پیدا کولی شي، خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به ووایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي، عامې ښکاره شي. خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه را خوشې کې کنه. نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کېږي چې زه غزل ولیکم کنه، سره دی چې زه ګمان نه کوم. او بل یو کار هم دی چې زموږ عامه ذهنیتونه چې ادبیت لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي، دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهېږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري، یعنی که سړی لرې لاړ نه شي، اروپا ته لاړ نه شي، په دې فروغ فروغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لرې دا چې په فارسي کې دي، د دې نه بغیر د مثلا اردو کې نون میم راشد منګل لرو، په پښتو کې دا تاسو ښه بېلګه یې، لیوال صاحب ښه بېلګه، د زیار صاحب خیر لږ سخیل لغتونه استعمال کړي، سره دي چې هغه خوندور شاعري کړي. مثلا دغه شانتې نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تنده ماته شي. خو دا خبره د هغه لوست د ادبیاتو د هغه لوستونکي ده چې د غزل په کمزوري باندې پوهوي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوهوي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري. او د آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو، خاص باندې لرو، یعنی ډېرې عامې غزلې لرو چې عام ذهنیتونه دغه کوي. بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل هومره زور پکې پیدا شي، د غزل هومره زور پکې پیدا شي، نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمونه د پیچلو موضوعاتو نه او د سمبولونو نه او د استعارو نه ډیر استفاده کوو. نو بیا دا د عام لوستونکو دپاره د دې زغم او په دې د دې په معنی باندې پوهېدل لږ سخت وي، او له بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي، یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي، سمبولونه پکې وي، هغه نه به ډېر عام معنی اخلي، عام معنی اخلي، بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنی نه لري. صحیح ده، یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغه عمر ارزښت لري لکه غزل.
استاد، تیوریک بحثونه ډیر کم ور باندې سوي دي،
دا هم یو علت.
آزاد شاعري سوي ده او ډیر کلونه کې شاعران یې کوي، خو بحثونه چې اساس چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ور باندې وي کې متاسفانه نه دي ور باندې سوي. د دې دلیل څه کېدلای شي؟
او زه په همدغه وایم، یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کره کتونکي د ادبیاتو د یو کره کتونکي مخه نیولې ده. البته زموږ کره کتنه خو په مجموع کې ډیره کمزوري ده، یعنی که په دغه باندې نه ده شوی، په آزاد نظم باندې ډیره کره کتنه نه ده شوی، په غزل باندې هم نه ده شوی، په مقفا شاعرۍ باندې هم نه ده شوی. خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کره کتونکي ذهن هم متاثره کړی دی، او یعنی په کار ده چې اوس موږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی، آزاد نظم دی یا بل دی، مثلا یا ساسو، زه فکر کوم چې په دې باندې دې باندې ډیر بحث پکار دی. اوس موږ کره کتنې زما د یو آزاد نظم نه صبر برداشت واخیست، او زما دا برداشت څومره معقول دی، او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا موږ ولیکو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په ویبپاڼو کې وي، نو زه فکر کوم چې دا زموږ د آزاد مضمونو له پوهاوي سره، د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي، او همدارنګه د دغه سره د عامېدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چې خود دا هغه همدا دی، یعنی یو بل دا هم دی چې عموما کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري. که نه،
ډېره مننه استاده. یو بحث مو د غلا او سرقت په حصه کې، د ادبي غلا او سرقت په حصه کې په دې ټولګه کې وو، یو څه د دې په حصه کې راته ووایاست، تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو، په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات دي چې شاعران له هغو نه استفاده کوي، ځینې بیخي خاصي. ستاسو په نظر کوم یو ته اغلا ویلی سو، کوم یو ته نسو ویلی؟
او اصلا په دې باره کې فیصله لږه سخته ده. عموما خو موږ عمان صاحب تور لټه فیصله کوو، وایو پلانې غل شاعر دی که نه، یا مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېره جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلن پکار دی. اوس کېدای شي هغه غلا به هم کړې وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د ناغلا شوې شاعرۍ، د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤولانه چلن. اوس چې موږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دا غل خبرو سره په شاعرانه منطق کې، مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه ځنې کېږي، بدلېږي. عموما موږ چې کله ډېر دقیق شو، هغه شعرونه چې موږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنی د یو شاعر او کله کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي، سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته، د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلن د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنی چې دوز مضمون دوز د هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي، مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محال کې ورته مفکوره وي، البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول همداسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی، یو بیت راواخلی، مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون، او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو، یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنگونو کې لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي، نو په هغه صورت کې که چا د چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کوم بیا هغه نه ګڼل کیږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه، د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا موږ شاعرانه ترکیبونه هم ډیر لرو کنه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به موږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدی شي، سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او تی بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنی ته وانخلي. زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډیره مننه استاده. یو بل څه چې زما پام شوی دی، موږ دغه ډیر کلونه تقریبا ډیر څه مې چې لوستي دي د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډیر زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي. که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډیر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرضاً د یوه لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو، مقالې ولرو. د دې علت څه کیدلی شي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کیږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کیږي، مقالې کیږي، فرضاً د خوشحال په سبک سوای، د رحمان په سبک سوای، د حمزه په سبک هغسې چې لازمه ده بحث نه ده سوای. فرضاً په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقالې پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي. د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟ ولې؟
زه فکر کوم چې اصلا که اوس موږ یو مغالطه باید پیدا نه شي چې مثلا موږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هیر کړو، صحیح ده؟ اوس عموما موږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې موږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرۍ او نور نور، نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته. یعنی هماغه چې موږ په کلاسیک دوره کې ډیر پاتې شو، بیا په تیره په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې موږ ډیره ښه شاعري دغه نه کړله، راونه ټوکوله، ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو. نو دا بیا یو دود پاتې شو، که څوک تیزه اخلي، که څوک موضوع کوي، که څوک څېړنه کوي، که بل کوي، نو بس په خوشحال بیا اخلي، یا بیا په حمید اخلي، یا بیا په بل اخلي. یو بل دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی، د ډیوي لاندې تیاره وي. یعنی زمان داسې یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس زمنګا چې کله توپیر راشي کوم سیس کې، نو بیا ته احساسولی شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس د کلاسیکي دورې دغه دی زمان دی، دا غوی خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي. زمنګا له زمان سره هغه فرق لري. منګه د خپل زمان سره چې کله زمنګا د خپل ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتل کو، نو آسان راته معلومیږي چې دغه مشخصات یې ځانګړي څنګه دي. اوس چې په منګه معاصر دوره کې اوسېږو، نو د دې لپاره بیا چې د دوی او زمنګا ترمنځ د معاصرو شاعرانو لیکوالو ادبی دودونه ډیر مشترک دي او ډیر دغه دي، توپیر یې راته ډیر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک دی مثلا د شپون سی یا مثلا د کاروان سی یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړيږي. څومره چې وس رسیږي او پاغي باندې غږیدل پکار دي او پاغي باندې کرکتنه پکار ده چې خلک مثلا کبیر اتلونکي کوم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې، نو چې په دې پوي وي چې پاغه وخت کې د شپون سی د خلک د دغه سبک نه او همدارنګ د کاروان سی د سبک نه خلکو سم مفهوم څه دغه اخیسته اندازه اخیسته. البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان سی په شاعرۍ باندې، زه د شپون سی په نثر باندې ګړېږم، مثلا یا زه د سمیم سی بیا د زیار سی بیا د نورو، نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلی په اساس باندې کوم. یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدی شي د هغې فکر د هغوی سبک پرتله کړم، نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما د هغه ترمنځ دي، هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون سی دا دغه لري، دا کمالونه لري، دا لري، دا لري، دا نه لري، صحیح شو؟ نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان به پټوله کې پټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي، نو چې ادبي دوره موږ نه رست شي پاتې شي، بیا موږ د هغه زمان په شرایطو کې چې موږ زمان له شرایطو سره فرق لري، ادبي مفاهیم نور موږ به په اسانه باندې درکولی شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ته چې موږ ډیر پاتې یو دا هم دی. بل عموما په کلاسیکي دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلی نو بلکې ډیر مشترک مضامین وو. وسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتیږي. ادبیات له ارواپوهنې سره ډیرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي، مذهبي، تاریخ، نورو سره خوریږي، او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کیږي، د ترس هم پیچلی کیږي. نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو په چې کله د هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو، یعنی په کلاسیک دوره کې په مسلط او اخلاقو باندې پوه شو، نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې. نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډیر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې، نو دا پیچلتیا هم یو علت دی.
کولای صاحب دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه، د ایران د معاصرو شاعرانو پیسې کې کته وغواړي فرزند د سوراب پیسې
بالکل
یو عالم
کتابونه شته،
کتابونه شته د پساب کې د لیدي دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړئ د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې وسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوړته وایي. زما مطلب دا و چې دې شته یو څه توجه پکار دی، یعنی ما ډیر کم داسې څه لوستي دي. البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای شي، د معاصرې دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو کڅه ولیکل شي دوی ډیره استفاده ورنه کولای شي، ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دې خواړه چې دي د دې خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه
ده. زمانه ده
بالکل.
ډیره مننه استاده په زحمت مې کړی، مننه چې راغلې او زموږ
باندې. ډیره مننه، زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دی امي شوی. ډیره مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سم جانا جانان وطن افغان وطن، سم جانا جانان وطن افغان وطن، ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطن افغان وطن، سما جانا جانان وطن افغان وطن، ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطن افغان وطن، گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا وج دور نا اب دشمن پورشا، ستا وج دور نا اب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، دو نسلونا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منی دو وفارنگونا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورونا ستاف دخمن دورشا ستاد وجو دورونا ستاف دخمن دورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا افغان وطنا